با تشکر از همراهیتان، آلا هم در مجله خبری با ملالای بشیر باشید.
تشکر ډیر زیاته مننه امید جان. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجلې ته شراغلست. د مازیګر شپږ بجې سوې. زه ملالای بشیر او همکارانو سلامونه وړاندې کوو. دا خپرونه د آصف حبیبي په تخنیکي مرسته خپریږي. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په شمالي پولو کې د روسیې او تاجکستان پوځي تمرینات معمولي او د دغو هیوادونو پورې تړلي موضوعات ګڼي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه له نور یاس نوري څخه اورو.
پسر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان محابس عمومي ریاست تایید کړه چې د پولیس شرخي په زندان کې یو شمېر بندیانو اعتراض کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیر هجري قمري کال په سلګونو هغه کسان نیولي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس درلود. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر چې کیوبا ته په تاریخي سفر تللی، نن د هغه هیواد له ولسمشر راول کاسترو سره د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د محابسو عمومي ریاست تایید کړه چې د پل چرخي په زندان کې یو شمېر بندیانو اعتراض کړی دی. د محابسو د ریاست د دفتر رئیس جنرال حبیب ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ښځینه بندیان چې په وروستیو کې له بادام باغ زندان څخه پل چرخي زندان ته انتقال شوي، له خپلو خونو د زندان انګل ته راوتلي او غوښتنه کوي چې بیرته د پخواني زندان ته واستول شي.
وضعیت تحت کنترول است. کدام گپی نیستیم. مبوسین ناصر یک تار پیش ما انتقال دادن به مبس مرکزی، یا ناراض هستن که چرا ما را انتقال دادن. فقط یا میخواهند که باید ما از بادامباغ انتقال نمیشیدیم به اینجا. در اینجا چون هدایت مقامات بود ما جای دیگه نداشتیم، مجبوری را انتقال دادیم.
ښاغلی حبیب، په دې اړه چې د دغو بندیانو شمېر څومره دی او آیا غوښتنې منل شوي او که نه نور جزئیات ورنه کړل؟ د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضدونه قیس څرګندونې به دا پروسه زیانمنه کړي. دا خبره نن د دغه شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وکړي.
دوار هستیم که از هم چیزار نظرهایی که پروسه سول را خطردار میسازه خودداری بکنه.
مسعود په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان پر سولې باور نه لري او غواړي چې د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په 1394 هجري لمریز کال کې سلګونه هغه کسان نیول شوي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس درلود. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د نورو قاچاق کوډونکو د نیولو لپاره هم د دوی هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ډیری افغانان د قاچاق کوډونکو په مرسته غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. اروپا ته د کډوالو د اوسني بهیر دوهمه لویه برخه له سوریانو وروسته هم افغانان جوړوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره ډیر ژر نیمایي بودیجه ورنه کړي، انتخابات به په خپل وخت ترسره نشي. دا خبره د دې کمیسیون ویا نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وکړه. کمیسیون د بودیجې لپاره دا پرلپسې غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې د حکومت اجرایه ریاست وایي چې راتلونکي انتخابات به هغه کمیشنران ترسره کوي چې نوي د غوروي کمیټې لخوا ټاکل کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر بچ کیوبا ته په تاریخي سفر تللی، نن د هغه هیواد له ولسمشر راول کاسترو سره د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې وګوري. اوباما په نږدې نوي کلونو کې د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې له کیوبا کتنه کوي. اوباما دغه سفر د دواړو هیوادونو او ولسونو ترمنځ د نویو اړیکو د ټینګښت او فرصتونو د ایجاد لپاره تاریخي سفر یاد کړ. اوباما هوانا ته له رسېدو سره سم د امریکا د سفارت کارکوونکو ته په خبرو کې وویل: دا یو تاریخي کتنه او د کیوبا له خلکو سره د مستقیمو اړیکو د ټینګښت لپاره یو تاریخي فرصت دی، او هم زموږ د دواړو ولسونو ترمنځ د نویو اړیکو د ایجاد لپاره د نویو معاملو او تجارتي تړونونو یو فرصت دی. دا زما لپاره هم چې د راتلونکي په اړه د پخواني په نسبت به ډېر روښانه وي خپل لیدلوری په ډاګه کړم. د هوانا واشنګټن اړیکې په 1959 کال کې فیدل کاسترو لخوا د انقلاب راهیسې سړې وې. د پاکستان په بندري ښار کراچۍ کې پولیس وایي و امنیت ساتونکي یو یولس کلن هلک چې بیرونکی ماسک پر مخو په ډزو وژلی دی. پولیس وویل دغه هلک په پټه غوښتل چې دغه امنیت ساتونکی وبیروي چې هغه پرې ډزې وکړي. دا پیښه پرون په فیروز آباد سیمه کې رامنځته شوې ده. دغه هلک روغتون ته انتقال شوی و چې ډاکترانو یې مړینه اعلان کړه. امنیت ساتونکی هم توقیف شوی دی. لومړني تحقیقات ښیي چې هغه بیرېدلی و او پر دغه هلک ډزې کړې وې. د روسي پوځ له امریکایي استازو سره د سوریې د اوربند عملي کولو د میکانیزم پر سر د موافقې لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د روسي د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر لخوا خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د سوریه له اوربند څخه سرغړونې د اجرایوي میکانیزم پر سر د موافقې په تطبیق کې نور زند منلو نه دی. په اعلامیه کې د غراز ویل شوی چې د سوریه سوله غوښتونکو وګړي د زند له امله د لمسونکو اقداماتو او بریدونو په ترڅ کې هر ورځ وژل کیږي. ایلامه وای که روسیا تر سبا پورې جواب تر لاسه نکړي او اړخیز اقدام ته به مخه کړي. د سوریې اوربند د فبروري له 28 نافذ شوی چې د شخړو له کمېدو سره د پام وړ مرسته کړې ده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د قزاقستان پارلماني انتخابات په هغه ډیموکراتیکه بڼه چې دې هېواد ژمنه کړې وه نه و برابر. د دې سازمان د انتخاباتو د څار تنظیمونکې ماري تاتی دی وویل که څه هم قزاقستان یو څه پرمخته کړی خو دا هېواد تر اوسه اوږده لاره په مخکې لري چې د انتخاباتو په اړه خپلې ژمنې پر ځای کړي. په قزاقستان کې د انتخاباتو چارواکو وویل چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف ګون نور اوتان په پرونیو انتخاباتو کې تر 2% زیاتې رایې ګټلې دي. دغه انتخابات د قزاقستان د ولسي جرګې یا یو سلو وکسیز مجلس لپاره انتر سره شول. او د روسیې په جنوبي سیمه روستوف کې یوې محکمې نن اوکراینۍ پیلوټه نادیا ساوچنکو په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبریالانو په وژلو کې په لاس لرلو مجرم وپېژندله. د روسیې خبري اژانسونه وایي د دونیسک ښار د محکمې قاضي چې فیصله یې اورولو وویل ساوچنکو سیاسي کرکې دې کار ته هڅولې وه. څارنوالان د ساوچنکو لپاره چې پر ځان لګول شوي تورونه ردوي د 30 کلن بند سزا غواړي. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفت ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. په افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوو درو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي.
بهانه جوی لدوال افغانه نسته کوم یو امتیاز سلفي لدوال افغانه نسته.
د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په شمالي پولو کې د روسیې او تاجکستان پوځي تمرینات معمولي او د دغو هیوادونو پورې تړلي موضوعات کړي.
موږ غواړو چې په افغانستان کې تروریزم داعش وځپل شي.
یو افغانه کورنۍ چې اروپا ته د تک په هدف یې ټوله پانګه او جایداد له لاس ورکړي له خلکو غواړي چې د قاچاق لونکو په ژمنو ونه غولېږي.
خدا دښمن سرمه د اولادو ده نه ایف تو نکړه ایف زندگی تو نکړه.
د دغو او نورو راپورونو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوه درو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته نن وویل چې لا هم د دواړو ډولو باصلاحیته استازو ته ترمنځ په کابل کې د سولې خبرې دوام لري. بلخوا د چارو کارپوهان په دې باور دي چې که د حزب اسلامي څو ټوټې سوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي د افغانستان رواني امنیتي ستونزې به یو څه کمې سي. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره د نظر یووالی موجود دی. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دواړو لورو ترمنځ نه پلمې او نه هم د امتیاز خبره مطرح شوې ده.
موږ چې هغوی سره به چې ناسته درلوده کوم یو بهانه جوی له دواله خوانه نسته کوم یو امتیاز طلبي له دواله خوانه نسته. زه داسې اټکل کوم انشاءالله په دوه درې ورځ په راتلونکي ورځو کې په یو ښه توګه سوله د افغانستان د دولت او شورای عالي سوله او د حزب اسلامي ګوند سره انشاءالله راځي.
تېره اونۍ د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي درې کسیز باصلاحیته پلاوی کابل ته راغی او له پنجشنبې راهیسې د سولې عالي شورا له غړیو سره د سولې په خبرو بوخت دی. د سولې عالي شورا وایي چې د دې پلاوي لخوا درې عمده شرطونه چې ملي حاکمیت، ښه حکومتوالي او د عدالت تامینول دي مطرح شوي چې دا د افغان حکومت او ولس غوښتنه هم ده. د دې شورا غړي وایي چې په یو لړ نورو وړاندیزونو هم خبرې روانې دي خو د دغه شورا چارواکو په دې اړه زیات شو زیات ورنکړل. که څه هم د سیاسي چارو افغان کارپوهان د سولې خبرو ته د حکمتیار ډلې له حاضرېدو هرکلی کوي خو له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني. لیکوال او ژورنالیست زبیر شفیقی په دې باور دی که د حزب اسلامي څو ټوټې شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي د افغانستان روان وضعیت به ورسره یو څه ښه شي.
که متحد حزب اسلامي متحد تصور شي او د سولې د بهیر سره یوځای شي، د سولې په جریان کې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا اوس هم د دغه مطرح لور یا د ټولو نه زیات دوی زیات اعضا لري، غړي لري، نو زیات به غټ قوت بشي. مګر مشکل یې همدغه دی چې فعلا خو حزب اسلامي په زیاتو ټوټو وېشل شوی دی.
د سولې علي شورا وایي چې په افغانستان کې د جګړې دوام د وسلوالو مخالفانو په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې یو ځل بیا پر جګړې ټینګار کړی او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د دوی په وړاندې د تبلیغاتو پروا ونه کړي. د طالبانو لخوا د سولې د خبرو له ردېدو سره سره ولسمشر ویلي چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله کوي.
همداراز د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه د افغان چارواکو ضد او نقیص خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي. د دې شورا چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومتي چارواکي باید د سولې په اړه خلکو ته د منفي ذهنیت د ورکولو پر ځای د دې پروسې د کامیابۍ په باب خبرې وکړي. په وروستیو کې د نشي حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ټینګار کړی چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي چې د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. صفي الله ستانکزی نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې لوړ پوړي افغان چارواکي د سولې د پروسې په اړه ضد او نقیص څرګندونې کوي، د سولې عالي شورا په دې اړه په واحد نظر او دریځ ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر افغان چارواکي باید د سولې په اړه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ پر ځای خوشبیني پیدا کړي. د ښاغلي اوچخون په خبره د سولې په اړه ضد او نقیص خبرې به دا پروسه زیانمنه کړي.
هغه کسان چې دا ځینې زردارونه کوي، هغه چې د صلح پروسې به خدشدار کوي، زه فکر کوم هغې د افغانستان د ملي په ګټه نه ده، افغانستان په ګټه هم نه ده او د منطقې په ګټه هم نه ده. زما امیدواري دا ده چې دغه کسان او ټول دغه سروران چې د افغانستان د شورا عالی صلح سره همکاري وکړي.
ښاغلی اوچخون وایي چې په وروستیو څو کلونو کې هم دغو ضد او نقیص خبرو په افغانستان او سیمه کې د لانجو او ستونزو لمن نوره هم پراخه کړه. په دې وروستیو کې د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود ویلي چې طالبان په سولې باور نه لري او غواړي د خلکو وژنې ته دوام ورکړي. ښاغلی مسعود د یکشنبې په ورځ په پنجشیر کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې وسلوال مخالفین باید کمزوري شي او همداراز د افغان ځواکونو د دفاعي حالت د پیاوړتیا ترڅنګ باید د مجاهدینو شورا هم جوړه شي. خو د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په بلخ کې د نوروز په مراسمو کې وویل چې له سولې ملاتړ کوي او باید د سولې خبرې مخته ولاړې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم څو واره د سولې په خبرو او له دې پروسې سره د وسلوالو طالبانو په یوځای کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید حکومتي چارواکي واحد نظر ولري. د دې جرګې یو غړي نذیر احمد زی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان چارواکي باید ملي ګټو ته په پام له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي.
نیو خپل هغه مشران چې دې پیلي نظام کې اوسېږي او له دې نظام نه دوی روش کړی ده، دوی نه زه هیله کوم چې باید د سولې په مورد کې دغه رقم ته دروازې بندې نه کړي چې دوی د افغانستان ملي ګټو ته باید وګوري، د شخصي ګټو نه ملي ګټې مهمې وګڼي.
اخو یو شمېر افغان کارپوهان دا خبره هم کوي چې په نظام کې دننه ځینې چارواکي د سولې د پروسې د پرمختګ مخالفه دي. یو له دغو کارپوهانو محمد یوسف امینزازی دی.
فقط قدرت سیاسي را در افغانستان میخواین که همونطور د قبضه خود باید داشته باشد.
دوی غواړي چې په افغانستان کې سیاسي قدرت په خپل قبضه کې ولري. دوی له یوې خاصې طبقې څخه د هغوی د تشویق او د هغوی د زور لاسته راوړنو په خاطر ملاتړ کوي. د جهاد او مقاومت او قومونو ټیکهداران اند یوې ښې حکومتوالۍ د تنظیم معنی هم ګرځېدلي دي. ښاغلی زازای همداراز ټینګار کوي چې د سولې په اړه ضد او نقیص خبرې اوسني وضعیت ته په کتو زیان بښونکي تمامیږي او حکومتي چارواکي باید د سیاسي تبلیغاتو پر ځای له سولې شورا سره همکاري وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په شمالي پولو کې د روسیې او تاجکستان پوځي تمرینات معمولي او د دغو هیوادونو پورې تړلي موضوعات ګڼي. د دغه وزارت چارواکي ډاډ ورکوي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورو ګاونډیو هیوادونو ته خطر پیښ کړي. یو شمیر نظامي کارپوهان بیا په افغان تاجک پوله کې د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینات پارونکي ګڼي. نور حال محمد حدیث پردیس راکوي.
روسیه او تاجکستان د افغانستان لخواوري د ورپیخ احتمالي امنیتی غوښ لکابل تلخ په اندېخنې له افغان حکومت سره شریکی کړي. خدا زلې د هیواد په شمالي پولو کې پراخ پوزي تمرینات وکړل. د افغانستان دفاع وزارت کته هم د پوزي تمرینات روسیه او تاجکستان پورې تړلې موضوع ګڼي. خدا ډاډ ورکوي چې لخپل خاورې به هیڅ هیواد ته د زیان رسیدو اجازه ورنکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه به پرې نږدې چې داعش او یا نورې سختدریزه وسله والې ډلې په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي او د افغانستان له خاورې نور هیوادونه وګواښي.
افغانستان د تروریزم سره په جګړه کې بوخت دی. موږ غواړو چې په افغانستان کې تروریزم داعش وځپل شي، دلته مرکزونه ونه لري او موږ د همدې لپاره دا جګړه کلکه پر مخ بیایو چې دغه نه دلته مراکز جوړ کړي او نه نور هیوادونو ته خطر پېښ کړي. څه شی چې په موږ پورې اړه لري هغه دا دی چې موږ اجازه نه ورکړو چې د افغانستان د خاورې نه نورو هیوادونو ته مزاحمت پېښ شي او یا تروریزم صادر شي.
روسیا او تاجکستان شاوخواونه وړاندې د هیواد په شمالي پولو کې له افغانستان څخه د ورپېخ احتمالي امنیتي ګواښ د مخنیوي په هدف ګډ پوځي تمرینات پیل کړل چې څلور ورځې دوام وکړ. د تاجکستان د دفاع وزارت ویلي چې په دغه تمریناتو کې 50,000 تاجکي او 2,000 روسي ځواکونو برخه اخیستې وه. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دغه پوځي تمریناتو کې په سلګونو زغروال ګاډو او لسګونو الوتکو هم برخه لرله. په ورته وخت کې پوځي کارپوهان بیا د روسیې او تاجکستان دغه ګام پارونکی بولي. پوځي کارپو باری آرز اندېښنه ښیي چې د روسیې دا ډول حرکتونه به په سیمه کې د زبرځواک هیوادونو ترمنځ پوځي سیالۍ ته لار هواره کړي. دا چې د روسیې او تاجکستان پوځي تمرینات ولې او څنګه د زبرځواک هیوادونو ترمنځ سیالۍ ته لار هواروي دې پوښتنې ته ښاغلی آرز ځواب وایي.
لکه روسیا چې د داعش په حق باندې یو ګمان کوي یا داسې فکر کوي چې دا به د سترو هیوادونو یوه اګلارې وي چې د آسیا میانه د بې ثباته کولو لپاره او یا پر ذخایرو باندې د منځنۍ آسیا د تسلط پیدا کولو په منظور به دا ترسره.
د ولسي جرګې پخوانی غړی او د افغانستان د همبستګۍ او ملي نهضت د ګوند مشر سید اسحاق ګیلاني وایي روسیا او تاجکستان په دې پوهیږي چې افغان حکومت په افغانستان کې مخبر خرابیدون کې امنیتی وضعیت نشي کابو کولای نو ځکه خواړی خپل په دې برخه کې اقدام وکړي. خغلی ګیلانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم افغان حکومت تل دا ادعا کړې چې افغانستان کې د وسلوالو د ځپلو توان لري خو د افغانستان په خاوره کې د داعش او ځینو نورو سختدریزو ډلو فعالیت دا ښیي چې افغان حکومت په دې برخه کې ناتوانه دی او اوس روسیه خپل غواړي منځنۍ آسیا ته د افغانستان له خاورې د احتمالي امنیتي ګواښ مخه ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پښتو خبری مجله اوري. یو افغان کورنۍ چې اروپا ته د تک په هدف یې ټوله پانګه او جایداد له لاسه ورکړي له خلکو غواړي چې د قاچاقونکو په ژمنو ونه غولېږي. نادره هغه میرمن ده چې له خاوند او درو ماشومانو سره یې اروپا ته د غیر قانوني سفر کډ تړلې وه خو د پولیسو لخوا بیرته هیواد ته راستنه سوه. اسدالله نورالدین نور حال راکوي.
اروپا ته د آرامه ژوند د تلو په نیت سلګونه افغان کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوي او سلګونو نورو بیا دغه ارمان له ځان سره ګور ته وړی دی. نادره هم د هغو کسانو له ډلې ده چې غوښتلې له خپلې کورنۍ سره په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړه شي. نوموړی وایي اروپا ته د سفر لپاره یې خپل کور خرڅ کړی خو اوس ورڅخه د کور پیسې او نوره پانګه له لاسه وتلې او ناهیلې بیرته هیواد ته راستنه شوې ده.
موږ په مکرویانو کې اوسېږو. خپل کور او یو شمېر وسایل مو وپلورل. څه پیسې مو چاته امانت پرېښې وې چې اروپا ته یې راولېږي. اوس هغه پیسې هم له لاسه ولاړې. اوس چې افغانستان ته راغلي یو هېڅ پیسې نه لرو. یوازینۍ هیله مو الله ته ده. غواړم همدلته یو باعزته ژوند ولرو.
15 کلنې نادرې ازادي راډیو ته وویل اروپا ته په لاره د ایران په خاوره کې د پولیسو لاس ته ولوېدل چې بیرته هیواد ته راستانه کړای شول او اوس اړه ده چې له سره ځان ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. نادره درې زامن لري چې لومړی یې 14 کلن، دویم یې 10 کلن او دریم یې د 6 میاشتو عمر لري. نادری غوښتل خپل کورنۍ سره د ایران له لارې اروپا ته سفر وکړي، خو وایي په لاره کې دومره وکړېدل چې مرګ یې په خپلو سترګو ولید. نوموړی وایي د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي سیمه کې په ساعتونو پلی مزل وکړ چې د پولیسو د ډزو او غلو ویره هم ورسره وه. نادره وایي په لوږه او تنده کې د غرونو او دښتو پر لپسې مزل وکړ او کله ناکله به په ترپالی موټرو او موټرسایکلونو هم سپریدل.
خطر بود که اصلا مورد از
خطر و منګې له یو غرنه بل ته بیولو، په داسې تیاره کې مو مزل کوه چې خپل مخه مو نشوي لیدلی. دوه درې ساعته منګ د تیګو په منځ کې ویده و. ډېر بد وضعیت و، زما پخو هم کار پرېښود. قاچاقړونکي وایي یو ساعت شاوخوا پلی مزل دی، خو دا ټولې خبرې درواغ دي. ما چې کله خپله له نږدې وضعیت وکته ژوند مې ډېر خراب شو.
خاک به سر ما شد.
نادره چې د درې ورځو لپاره په ایران کې توقیف و، وایي د ایران پولیس له افغانانو سره ناوړه چلند کوي او په سپکه سترګه ورته ګوري. نادره له نور افغانانو هم غواړي چې د قاچاقړونکو په ژمنو ونه غولېږي او غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه نه کړي.
خدا دښمن سر ما ده اولاد کنه بره ایفتون نکړه ایفز
الله دې زما د سر دښمنان په هغې لار نه بیایي. دلته که چاته یو مړی ډوډۍ هم پیدا کیږي، باید په ډېر عزت سره یې وخوري. په هغې لار کې ماشومان ورکیږي، بیا یې په بدل کې 15-20 زره ډالره غواړي. ښځې له ځان سره بیایي او خاوندان یې هم هېڅ نشي کولی. که خاوند یې څه ووایي ډزې پرې کوي. هغوی انسان ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. خلک باید هیڅکله هم د قاچاقبرو په خبرو تیر نه وزي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې شاوخوا 4000 افغانان اروپا ته د غیر قانوني سفرونو پر مهال مړه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په دې کال کې د 2.5 لک په شاوخوا کې افغانان په غیر قانوني لارو اروپا ته تللي دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د انسان له قاچاقړونکو سره مبارزه د دوی له مهمو دندو څخه ده او زیاتوي چې تیر کال یې سلګونه کسان په دې تور نیولي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کېږي له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې خلکو ته فریب ورکوي.
د خلکو په همکارۍ موږ کوشش کوو تر څو نور زیات هم دغه کسانو یا ګروپونو مخه ونیسو. دا خو یو د هغه وظایف څخه دی چې پولیس ورته ډېر مسؤلیت لري. خاصا په تیر کال کې په سلګونه هغه قضیې شته چې خلک نیول شوي دي په دې اتهام باندې او دوی لپاره جرایمی دوسیې جوړ شوي او عدلي او قضایي نهادونو ته سپارل شوي.
اروپا ته تللي یو شمېر افغانان هم اوس هلته په تنګ دي او داسې هڅې پیل کړي چې بیرته خپل هیواد ته راستان شي. تر اوسه 100 افغانان په خپله خوښه له اروپا څخه هیواد ته راستانه شوي او د زرو په شاوخوا کې نور دې ته منتظر دي چې هیواد ته راستانه شي. ځوانان تل بیا د غیر قانوني سفرونو د مخنیوي لپاره په دې ټینګار کوي چې حکومت باید د هیواد دننه کاري زمینې پراخې کړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا کې هم اور د دې شکه مثبت تغیرات راځي
د پاکستان ته پاس پاکلا
تاسو کوم چې څه ځان کوي نه دی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو
له ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو ده. په کابل ښار کې یو شمېر دوکانداران وایي چې اوس مهال کورنۍ تولیدي خوراکي مواد دومره بازار نه لري. دوی له حکومت غواړي چې کورنۍ تولیداتو ته بازار ومومي او د کیفیت لوړولو ته هم پام وکړي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په کور دننه د تولید شویو موادو کیفیت د بهرنیو اموالو په پرتله لوړ دی او ډیری افغان تولیدات د سیمې په کچه ساری نه لري. نور حال د نجیبې زمان په راپور کې اورو.
په تیرو 4 کلونو کې که څه هم د هیواد دننه د بیلابیلو کورنیو تولیداتو کچه لوړه سوې، خو لا هم خلک د کورنیو په پرتله بهرنیو توکو ته ارزښت ورکوي.
بل بیا ده کلچه کیلو چند است؟
۱۳۰
چند است؟
د کابل یو شمیر دوکانداران وایي د هیواد بازارونه د محل نیوي فصلو کې په بهرنیو تولیداتو ولاړ دي او کورني تولیدات سم بازار نه لري. د کابل په شهر نو کې محمد تمیم د خوراکي موادو دکان لري. د وای په لومړي سر کې د کورنیو تولیداتو کیفیت شوی خو وروسته کیفیت ورستر بلی چټ سي او خلک یې هم اخیستلو ته زړه نشکوي.
هر شی خرڅیږي پاکستانی او ایرانی. خلک افغانی خوشیږي. د افغانستاني دغه فابریکې چې ده اول ځل کې ډیر ښه کوالټي ښه تولیدات لري، بیا له وروسته وخت چې ور باندې تیریږي بیا هر شی خرابیږي.
د سوپرمارکیټ خاوند حاجی شیر محمد ازادي راډیو ته ویل په بازارونو کې ایرانی او پاکستانی اموال ډیر خرڅلاو لري، ځکه چې خلک فکر کوي د کورنیو تولیداتو په پرتله کیفیت ښه دی. محمد عارف چې د کابل د مکرو ریانو په سیمه کې په یو هوټل کې شاګرد دی وایي چې بهرني تولیدات ځکه اخلي چې کیفیت یې ښه او نیټه یې هم دقیقه وي.
ان داخلي میخریم و ان خارجی هم میخریم. داخلي که باز خارجی
هم کورنی اخلو هم بهرنی. لا کورنوی څخه بیا بهرنی مواد شدی کیفیت یې شدی او هم یې نیټه دقیقه ده. کورنی مواد سم ندی نیټه یې تیر شوی وي.
چارواکي وایي چې په افغانستان کې د مستهلک د حق د خوندیتوب لپاره قانون نسته او بازار تر ډیره د سوداګرو په ګټه دی. افغان ولسمشر هم له دې مخکې ویلي و چې په هیواد کې د سوداګرۍ بیلانس برابر نه دی، د صادراتو کچه کمه او هیواد ته بهرني مالونه ډیر واردیږي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي چې د هیواد 50% صنعت له رکود سره مخ دی او که حکومت د صنعتکارانو د ملاتړ په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي نه کړي، دغه پاتې مات ګوټ صنعت به هم له منځه ولاړ سي.
تولیدات کالای مصرفی که ما داریم در مارکت
هغه تولیدات چې موږ یې لرو په مارکیټونو کې سوداګر او حتی دکاندارانو وایي چې په هغه صورت کې موږ تاسو اجناس اخلو چې د افغانستان سخت لیبل ورڅخه ایستکړی، بهرنی لیبل ور باندې نصب کړی چې یو بهرنی نوم ولري،
یو نام خارجي داشته باشه.
په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو او صنایعو د وزیر رئیس میرزمان پوپل ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان په 1940 کال کې 1540 تر 1590 میلیون ډالرو بهرنیو هیوادونو ته صادرات درلودل چې پکې افغاني تولیدات او محصولات شامل دي. دی وایي چې د بهرنیو هیوادونو منفي تبلیغات افغاني تولیداتو ته سخت ضربه ورکړې ده. له بل پلوه د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته ویل چې افغاني تولیدات د سیمې په سطحه ساری نه لري.
تر اوسه پورې داسې یو شی موږ ته نه دی رسېدلی چې د افغانستان توکو کالي چې افغانستان ته تولیدېږي دا د بې کیفیته توکي وي، د دې لپاره خرڅلاو نه لري. موږ کولی شو چې د منطقې په سطحه کې بعض شیان چې تولیدوي هغه رقابت وکړو، لکه سیخ ګول، غیر الکلي نوشابهګانې چې فانتا کوکا کولا او جوس ده، دا رقم بوت و چرم و کالي چې افغانستان تولیدېږي دا د منطقې په معیارونو په سطحه کې ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په ځانګړي وینا کې د کورنیو تولیداتو د تشویق او ملاتړ په هدف له ټولو دولتي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې له کورنیو تولیداتو څخه استفاده وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر چې کیوبا ته په یو تاریخي سفر تللی ټاکل سوی، نن په هوانا کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د هغه هیواد له ولسمشر سره وګوري. اوباما چې په نږدې نوي کلونو کې لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې هوانا ته ځي، دغه سفر یې د دواړو هیوادونو د خلکو او دولتونو ترمنځ د هر اړخیزو اړیکو د ټینګولو لپاره یو نوی فرصت بللی دی. نوریاس نوري نور حال راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو به نن زاړه اختلافات تر شا پرېږدي او د هوانا په انقلابي ماڼۍ کې به تاریخي کتنه ترسره کړي. دغه کتنه منتقدینو ته د دې پلمه په لاس ورکوي چې نتیجې ته یې چې آیا د اوباما په پالیسۍ کې د 180 درجې بدلون ته به بشپړ هرکلی وویل شي که نه ډیر زیر شي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اوباما لپاره بل هوانا بل ځای نه وي چې وښي تعامل د انزوا په نسبت کولی شي په دغه کوچني کمونیستي هیواد کې د پام وړ تغیرات راولي. خو د کیوبایانو لپاره تر اوسه دا مسله روښانه نه ده چې آیا حکومت یې دې ته چمتو دی چې ثابته کړي ډیپلوماتیکي اړیکې به چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بیرته ټینګ شوي یوازې په خبرو کې نه محدودېږي. اوباما په نږدې نوي کلونو کې د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې په ایر فورس ون الوتکه کې هوانا ته ځي. هوانا ته له رسېدو سره سم هغه لومړی په هوانا کې د امریکا د نوي پرانستل شوي سفارت له کارکوونکو سره وکتل. اوباما دغه کتنه د کیوبا له خلکو سره د اړیکو د ټینګېدو لپاره یو فرصت وباله.
دا د کیوبا له خلکو سره د اړیکو د ټینګېدو لپاره یو تاریخي کتنه او فرصت دی، او هم د دو دولتونو ترمنځ د نوي اړیکو لپاره د نویو توافقاتو او تجارتي معاملو د رامنځته کېدو فرصت دی. دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره مهم بلل شوی دی. د هوانا او واشنگټن اړیکې په 1959 کال کې د فیدل کاسترو لخوا د انقلاب راهیسې سړې وې. هغه لوړ پوړي کیوبایي چارواکي چې د هوانا په هوایي ډګر کې د اوباما هرکلی وکړ، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیرو په هوانا کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د کیوبا له ولسمشر سره د اوباما پر کتنه